امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د پوځ عملیات غندلې دي. د مصر د استیناف یوې محکمې د الجزیرې د تلویزیون دوه بندي ژورنالیستان خوشي کړي دي. او نړیوال سور صلیب وایي چې په لویدیځ د افریقا کې د ایبولا ضد روغتیایي کارکوونکو باندې هره میاشت حمله کیږي. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو خو د دې ټولو نمخ کې ز زیبا خادم او سید سلیمان شاه پچا د دې ساعت خبرونه وای
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دفتر په وی خبر پاڼه کې چې نن خبره کړې ده ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د نننه د پاکستانی پوځ عملیات د منلو او زغم وړ نه دي او دا کار د افغانانو د ملي حاکمیت د افغانستان د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ نخکارا سرغړونه ګڼل ده. ښاغلی حامد کرزی ویل دي چې د افغانستان په چارو کې د نورو هیوادونو لاسوهنې د زغم وړ نه دي او د افغانستان خلکو ته او د افغانستان خلکو تل هغو بهرنیانو ته چې د افغانستان حریم ته د ننوتو کوښښ کړی او مناسب ځواب ورکړی دی. خو په خبر پاڼه کې د پاکستان د نظامي عملیاتو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې دا خبر د لومړي ځل لپاره د ایران د فارس آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان له قوله خپور کړی و. خو د پاکستان خارجه وزارت نن دغه خبر رد کړ او ویل چې د هغه هدف دا و چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ټیرریزم په ضد په جنگ کې همکاري زیاته شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني عسکرو لخوا د هر ډول عملیاتو سرته رسولو خبر رد کړی دی او وایي چې یوازې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو د هم آهنګۍ په اړه له پاکستان سره موافقه کړې وه.
د افغانستان د پوځ یو ویان د طالبانو لخوا خپور شوی راپورټ رد کړی دی چې په کې ویلي و چې د ننګرهار د ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې د پوځ یو افسر اعدام کړی دی. طالبانو په یوې خبرپاڼه کې ویلي و چې اعدام شوی افسر سمود مخکې په پکتیا کې د طالبانو د یو جنگیالي مړی په ټانک پورې تړلی و او په ځمکه یې کشاوه. خو د افغانستان د پوځ د 201 نمبر سیلاب قولي اردو یو نطاق ډګروال محمد نومان حاتفي د امریکا غږ ته ویلي دي چې وژل شوی صاحب منصب چې په رخصتۍ کور ته تللی و بې ګناه وژل شوی دی او په دې پیښه کې هیڅ لاس نه درلوده.
نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په سلګونو کسانو د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو څخه د قانون د څارنې د واک او اختیار د اخستو سره د مخالفت څرګندولو په خاطر لاریون وشو. لاریون کوونکو د کابل د ښار په ممتاز محل هوټل کې لغونډې نه وسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر په لورې حرکت وکړ او د ولسی جرګې دغه پریکړې په ضد اشارونه ورکول.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د بارنیو د پانګو د جذبولو لپاره د کابل په نړیوال هوایی میدان کې یو قونسلی دفتر پرانستل دی. د بارنیو چارو د وزارت د ادارې مرستیال عتیق الله عاطف مل پرون د چهارشنبه په ورځ د دې دفتر د پرانستلو په مهال ویل هیله لري چې د افغانستان د حکومت دا اقدام به د هیواد د اقتصادي پرمختیا سبب شي. عاطف مل ویل چې هغه بارني پانګه چونکو چې غواړي په افغانستان کې پانګه واچوي او په خپل هیواد کې د افغانستان سفارت یا قونسلګری دفتر موجود نیوي کولای شي چې د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د دې دفتر لاري ویزه واخلي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي د دې قونسلي دفتر لاري د سوداګرو او بارنیو پانګوالو نه علاوه د نړیوالو سازمانونو کارکونکو خبريالان ورزشکاران او د امنیتي برخه کارکونکو هم ویزه اخیستل شي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن اوري د الجزیره د تلویزیون دوه ژورنالیستان چې په 2014 میلادي کال کې چارواکو د مصر د منشوي خون مسلمین ګوند سره د ملاتړ کولو په تور نیولو او سم په زندان کې پراته ونند پنځشنبه پرز په قاهره کې وی محکمې دواړه د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې په ضمانت آزاد کړل او د هغوی محاکمې د فروری د 3 پورې وزنډوله. کله چې قاضي خپل پریکړه اوروله نو په محکمه کې دنه موجودو کسانو خپل خوښي ښکاره کړه او لاسونه اوپړه کول. د مصر د استیناف محکمې مخکې د کاناډایي او مصري تبا محمد فهمي او د مصري ژورنالیست بهر محمد د بند سزا فسخه کړې وه. دغه سزا هغوی ته د قاهرې یوې ابتدایي محکمې اورولې وه. محمد فهمي چې خپل مصري تابعیت نه صرف نظر شوی دی، یوازې د کاناډا تابعیت لري. ابتدایي محکمې د اخوان المسلمین سره د اړیکو ساتلو په تور محمد فهمي په وو کلونو بند او بهر محمد په لسو کلونو بند محکوم کړو. دواړه ژورنالستان چې په مصر کې کار کوو د خپل یو استرالیایي ملګري پیټر ګریس سره یو ځای نیول شي. پیټر ګریس د فروری په لومړۍ نیټه خوشې شو خپل هیواد ته ستون شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د روسیې، یوکراین، جرمني او فرانسې رهبرانو نن د پنځشنبې په ورځ د بلاروس په پایتخت مینسک کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او حکومتي قواوو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره خپل خبرې پای ته رسولې دي. د دغه اوږدو مذاکراتو په نتیجه کې په اوربان موافقه شوې ده. اوربان چې ټاکل شوې ده د فبروري په 15مه پیل شي، د تقریبا 14 ساعتونو خبرو نه وروسته په ټولو خواوو موافقه وکړه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې موږ د جګړې د لومړۍ جبهې نه د درنو وسلو لري کولو په شمول د ټولو مهمو مسایلو په باب موافقه کړې ده. ویل کېږي چې د یوکراین په ختیځ کې روسي پلوه یاغیانو هم د دغه اوربان شرایط منلي دي، خو وروسته بیا د جلا جلا مطبوعاتي کانفرنسونو په دوران کې د اوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو دا خبره تایید کړه چې اختلاف اوس هم موجود دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې څوک باید په غلط فهمۍ کې ونه لویږي، ځکه نو زیات کار لا پاتې دی. په عین وخت کې په کیف کې د اوکراین د پوځ یو نتا خبریالانو ته ویلي دي چې د روسیې له سرحد نه بیګاش په د اوکراین خاورې ته 50 ټانکونه، د راکټ لانچرونو 4 دستګاوې او یو شمېر نورې زلیلرونکې نقلي وسیلې راوختي دي.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د شمالي کارولاینا ایالت د پونتون محصولونو دا غدریو محصولونو په یاد 13 شپه بیداری وکړه چې د سه شنبه په شپه چې د سه شنبه په ورځ سړی پرې د موټرو د درولو په ځای کې ډزې وکړې او وی وژل. درې وړه وژل شوي کسان مسلمانانو. په زرګونو محصلین د شمالي کارولاینا د پونتون په انګړ کې راجمع شوي وو او د شادي برکات د هغه د میرمنې یوسر ابو سلحا او د میرمنې د خور رضان ابو سلحا ارواح ته دعا وکړه. د غدره واړه کسان یو شپږ 40 کلن سړی چې ګریګ سټیفن هیکس نومېده وویشتل. نوموړی پولیسو نیولی دی او په درې مواردو کې د قتل تورونه پرې لګولي دي.
یو تازه راپور چې د بې سرحده خبریالانو مؤسسې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حق لنند پنځشنبې په ورځ خپور کړی دی، وایي چې تیر کال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مطبوعاتو ازادي ځپل شوې وه. دا کلنی راپور چې د ورلد پریس فریډم انډیکس تر عنوان لاندې خپور شوی دی، په کې راغلي دي چې د نړۍ د 130 ملکونو له جملې نه یې په دریو کې دوه برخو ملکونو کې پروسه کال د مطبوعاتو ازادي شرایط نامساعد وو. راپور وایي چې د وسلوالو شخړو له امله او د اسلامي دولت په څیر د ځینو غیر دولتي ډلو لخوا په ځینو هیوادونو دونکو د مطبوعاتو په ازادۍ باندې حمله شوې دي. راپور زیاتوي چې د نړۍ 130 هیوادونو کې د 2013 میلادي کال راهیسې د مطبوعاتو د ازادۍ په باب له سروې نه داسې څرګندېږي چې په مطبوعاتو باندې حمله 8% زیاتې شوې دي. افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په 102 نمبر کې راغلی دی.
او په افریقا هیواد ګینی کې د ایبولا د ساري ناروغۍ ضد مبارزې کارکوونکو باندې په 60 هر میاشت 10 واره خلک حمله کوي. د نړیوال سر صلیبي و بیانیه چې خپره شوې ده، واچ پر وختي کارکوونکو باندې د حملو له امله هغه کوخونه لزن سره مخ شوې دي چې د ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره په ګینی او د لوېدیځ افریقا په څو نورو ملکونو کې شروع شوی و.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرو کې مو هم واوریدل چې په نړۍ کې په 2014 کال کې د آزادو مطبوعاتو په آزادیو کې کمی راغلی دی. د بې سرحده ژورنالستانو په راپورټ کې دا خبره شوې ده او دا راپورټ نن خپور شوی دی. افغانستان بیا د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه په 122 نمبر کې راغلی دی چې تیر کال افغانستان په 128 نمبر کې